یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهې د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو څه اجمل اند هرکلی کوم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې ځنډول شوي خو ژر به اعلان شي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې ساعت کې اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. فریبا ظاهر در اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې ښوونځیو ته د نوي جذب سویو ماشومانو شمیر د تیر کال پرتله لوړ سوی دی. او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د سوریې له شمال څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه د پریکړې دفاع وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ. دغه وزارت په ویلامی کې ویل سوی دی چې د عملیات تیر شپه له دریو استقامتونو لکه ډنډ شهاب الدین، ډنډ غوري او کلهګي سیمو څخه پایل سوی دی. ویلامی زیاتوي دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې بغلان د دوی په وینا د تروریستانو څخه پاکیږي. دفاع وزارت تر دې وړاندې په بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو کې هم پراخ عملیات کړي دي چې د دې وزارت په خبره ډیری سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیولې او د مهمو افرادو او مندانان په ګډونې لسګونه طالبان ووژل. افغان امنیتي چارواکي د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د دولسو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیت قمانداني د رسنیو دفتر نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا کسان تېر شپه د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شول. د اعلامیې له مخې په دې عملیاتو کې د یو شمېر ماینونه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې ښوونځیو ته د نوي جذب سوي ماشومانو شمیر د تیر کال پرتله لوړ سوی دی. د دغه وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې نن ویل سوي چې یوازې په سړو سیمو کې چې 28 ولایتونه پکې شاملېږي نږدې 850,000 زده کوونکي د ابتدایي دورې لومړیو ټولګیو ته جذب سوي دي. اعلامیه زیاتوي د نوي جذب سوي زده کوونکو 43% یې نجونې دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي په روان تعلیمي کال کې یوازې په سړو سیمو کې ښوونځیو ته د نویو شامل سوي زده کوونکو شمیر په تیر کال کې د سړو او تودو دواړو سیمو د نوي زده کوونکو پرتله 10,000 ډیر دی. د اعلامیې له مخې دا مهال لا هم په تودو ولایتونو لکه کندهار، هلمند، فراه، لغمان، نیمروز، کونړ او ننګرهار کې د زده کوونکو د جذب لړۍ دوام لري. د پوهنې وزارت په 1998 کال کې د 1,000,000 نوي زده کوونکو د جذب هدف ټاکلی و. زموږ غلاسه د رادیو ری په داسې حال کې چې د امریکا یو جګپوړی پلاوی ترکیې ته پر لاره دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي یرغل ودروي، ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا له دې سیمې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې دفاع وکړه. ټرمپ دغه ورځ د خبرو د ناکامېدو په صورت کې انقرې ته خبرداری ورکړ چې ویجاړونکي بندیزونه به پرې ولګوي. ولسمشر ټرمپ چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا له ولسمشر سره په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې، له دې سیمې د شاوخوا 1,000 امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړې چې له ترکیې سره په دغه کړکیچ کې روسیه له سوریه سره مرسته کوي او دمشق هم له کورد وسلوالو سره، نو متحده ایالات ورسره کومه ستونزه نه لري. د وی سوریه او ترکیه شایي جګړه وکړي. سوریه د کوردانو ملګری ده. کوردان ډیر ښه خوندې دي. پر دې سربېره دوی پوهیږي چې څنګه جګړه وکړي. په هر صورت دوی یعنی کوردان پرشته نه دي، خو له موږ سره ول دوی پرشته نه دي. ولسمشر ټرمپ ویل دی په دې باور دی چې په ترکیه کې د مرستیال مایک پانس او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو لیدنې کتنې به بریالۍ وي. دغه پلاوی به هڅه وکړي چې ترکیه د سوریه په شمال کې هغه پوځي یرغل چې له پیله یې یوه اونۍ وځي ودروي. انقره وایي د دې پوځي یرغل هدف دا دی چې سیمه له کورد وسلوالو پاک او یوه نوې خوندي سیمه رامنځته شي چې سوریایي کډوال پکې بیرته ځای پر ځای شي. او له اروپای ټولنې د بریتانیا وتل یا پات کېدل د سوریه په شمال کې د ترکیه پوځي یرغل او د اروپای ټولنې پراخوالی به د دې د 28 غړو هیوادونو د دورځنی سرمشریزي چینن په بروکسل کې پیلېږي د اجنډا مهم مسایل وي. که څه هم د بریتانیا او اروپای ټولنې مرکچیان پرون یوې موافقې ته ورسېدل، خو په دې سرمشریزي کې به مشران به هغه قانوني اسناد ونه ګوري چې له مخې بریتانیا له دې ټولنې وځي. د دواړو لورو مرکچیان پرون د اضافي مالیې د معافیت پر یو میکانیزم سلا شول، خو هر احتمالي تړون بیا هم دې ته اړتیا لري چې د بریتانیا او د اروپای ټولنې د غړو پارلمانونه یې تصویب کړي. په دې سرمشریزي کې به د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي یرغل په وړاندې د دې ټولنې غبرګون هم وڅېړل سي. دې ټولنې په سمبولیک اقدام کې ترکیې د وسلو پر ورکولو یو څه محدودیت وضع کړی دی. د هغه تړون له مخې چې په 2018 کال کې د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ سوی، ترکیې منلی چې له جګړه ځپلې سوریې به د کډوالو بهیر سخت کنټرولوي. د هېواد په خپله خاوره کې شاوخوا 3,600,000 کډوالو ته پناه ورکړې ده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ځنډول شوې وي خو ضربه اعلان شي.
مونږه تر ډېره حده پورې خپل کارونه تکمیل کړي دي او کوشش دا روان ده چې انشاءالله ډېر زر به د افغانستان خلکو ته قسمي او ابتدایي نتایج ورکړي.
دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ دی. څرګندونې به یې په یو ریپورټ کې دروابرو. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د مالیې وزارت یو کارکوونکی وشلې. نصر
تر ورځ د افغانستان د خلکو دښمنانو څرګنده چې د مالیې وزارت یو کارکوونکی هغه له ځان سره وړی دی.
په دې اړه بام تفصیل ولرو. دا بام واوري چې د پولیو د کمپاین په اړه ویل کیږي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې په نام نو سیمو کې البته دا کمپاین یو وار بیا پلی کیږي. که وختو په خوست کې به مو له هغه ریپورټونو هم خبر کو چې د جلغوزیو د قیمت له لوړېدو وروسته دغلته د خلکو ترمنځ د جلغوزیو پر سر قومي او سیمه ییزې شخړې رامنځته شوې دي. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمایي کې د مخکښ خوځ پروګرام اوریدلی شئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې ځنډول شوې وي خو ضربه اعلان شي. دا کمیسیون همداراز وایي چې سرور یا د معلوماتو زیرمتون ته د رایو د لیږدولو پروسه بشپړه شوې ده. رحمت الله افغان موضوع تعقیب کړی. هم د اوس د کابل په سټوډیو کې د افغان سب خبرونې ته ستړی مشي تفصیل لتاورو.
مننه ان صاحب، لکه تاسو یادونه وکړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي چې کارونه یې نږدې په بشپړېدو دي. حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې ډېر ژر به قسمي او لومړنۍ پایلې اعلان سي.
مونږه تر ډېره حده پورې خپل کارونه تکمیل کړي دي او کوشش دا روان ده چې انشاءالله ډېر زر به د افغانستان خلکو ته قسمي او ابتدایي نتایج اعلان کړو. مونږ هغه د بایومټریک دستګاوې چې د هغې ریزلټ شیټونه سیستم ته انتقال شوي وو 100% هغه مونږ تکمیل کړي دي او د هغې ډیټا انتقال شوی ده.
که څه هم نن په دې اړه ونویل چې کله به دا پایلې اعلانېږي، خو په انتخابات خپلواک کمیسیون ته یو باوري کمیسیون کې یو باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ممکن په دوه ورځو کې قسمي پایلې همدارنګه یو اونۍ وروسته لومړنۍ پایلې اعلان سي. دا همدارنګه وویل چې کارونه نږدې په بشپړېدو دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 20 اعلان سي، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وویل چې دوی په کارونو کې ځنډ راغلی دی. لامل هم دا و چې د انتخاباتو نو وروسته به څو ورځې وروسته درې ورځې ناظر بنسټونه همدارنګه د کاندیدانو ناظرین په دې ته نه حاضرېدل چې دوی سیستم د رایې د انتقال نظارت وکړي. همدارنګه چې کله په مرکزي سرور باندې هکرانو برید وکړه، همدارنګه د ناظر بنسټونه او د کاندیدانو ځینې څارونکي ناخوښ وو تر څو د دوی رضایت حاصل سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وویل چې دوی شپږ ورځې ځای کړي دي. که شپږ ورځې ورنه لري سي، دوی د پلان سره سم د خپل کارونه مخکې وړي دي او ډېر ژر به لومړنۍ پایلې اعلان سي. انسه
ډیره زیاته مننه کوم رحمت الله افغان و چې له کابل یې ریپورت راکو او ترې مو اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دا ولسمشر د انتخاباتو لومړنۍ پایلې زندول شوي خو ضربه اعلان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیرته کابل تسنینګو د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د مالی وزارت یو کارکونکی وژلی. دا د وزارت وایي نصرت رحیمی دا مول چې طالبانو د مالی وزارت د بودیجې د ریاست سیکرتر لومړی وژلی او بیا یې په راکټ ویشتلی چې یوازې ایرې پاتې دي، خو طالبان بیا ردوي چې دوی به دا کار کړی وي. زما بلې همکاري فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړې ده او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جانې، خبرونې ته ستړي مشي، تفصیل به له تاسو واورو.
مننه انصب. د مالی وزارت د بودیجې ریاست سکرتر چې زینتونه البته زینت الله نومیده د چهارشنبه په ورځ ناوخته د کابل په ارغندې سیمه کې دی و هدفي وژنې پلان لمخې وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي د مالی وزارت دغه کارکونکي طالبان وژلی دی.
تېره ورځ د افغانستان د خلکو دښمنانو په ارغندې کې د مالی وزارت یو کارکونکي هغه لزان سره وړی دی. لومړی په دازو سره شهادت رسولی، وروسته پر راکټ باندې وشتلی. له بعد مرغه فامیل ته همدونه پاتې دي چې هغه یواله پیرې ورته پاتې دي. دښمنانو او طالب ترهګرو خپل وروستۍ وحشي څیره یو ځل بیا څرګنده کړه.
خو طالب مویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزارت د کارکونکو وژل د دوی کار نه دی. تر دې وړاندې په کابل کې د میدان وردګو د جغتو ولسوالۍ ولسوال راز محمد وزیری هم د طالبانو له لوري وژل شو چې طالبان یې لاستراوړنه بولي، خو کورنیو چارو وزارت وایي د نوموړي د قتل عاملین یې وژلي دي. همدارنګه د کابل د دوو بیلابیلو سیمو د دوو ښوونځیو مدیران هم تیرونی په جنایي پیښو کې هدف وګرځول شول چې د غفور ندیم ښوونځي مدیر ووژل شو او سواد حیاتي ښوونځي مدیر بیا ټپی شو. هغه څه چې د کابل امنیه قومندانې هم مني. د کابل امنیه قومندانې ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویلي چې د میزان د میاشتې په لومړیو دیارلس ورځو کې د جرمونو څه باندې نوي قضیې ثبت شوي چې یو 50 قضیو ته رسیدنه شوې ده. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو. فیروزه عزیزی و چې له کابل یې په ورستیو کې د هغه وژنو په اړه معلومات راکړل چې پکې دولتي کارکونکي او همدارنګه د دولت د ملکی برخو کارکونکي په نقل شوي، د ځینو پرې په طالبانو او د ځینو نورو یې په جنایتکار او ډلو اچول شوې ده. دوستانو، تاسو موږ له ازادي راډیو ناوري اوس هم خاطر پر دې سلسله اقتصادي خبرونه سره.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله سکل د تازه میوه او سبزیجاتو د حاصلات په برخه کې 10% زیاتوالی راغلی. د دې وزارت وین اکبر رسمي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د میوه او سبزیجاتو ترڅنګ د غلو حاصلات هم زیات شوي. د ښاغلي رسمي په خبره سکل یوازې د غنم په حاصلاتو کې 20% زیاتوالی راغلی چې علت یې له بزګرانو سره د حکومت له لوري د منظمو برنامو شریکول دي. د کرنې وزارت په داسې حال کې د تازه وچو میوه د حاصلاتو زیاتېدو خبر کوي چې اوس هم کرنیز محصول د مناسب بازار نشتون د بزګرانو پر وړاندې یو جدي اندېښنه ده. د هرات سوداګری او سنۍ خونی چارواکي ویل غونډیو هیوادونو د سوداګریزو توکو قاچاق دی ولایت ته هراتی سوداګر اندېښمن کړي. د دې ولایت د سوداګری او سنۍ خونی جریوي عامر خلیل احمد یارمن د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل سره لدی چې د قاچاقي موادو د مخنیوي لپاره له حکومت سره اندېښنه شریک شوی، خو تر دا مهاله حکومت اغیزمن ګام په دې برخه کې نه دی پورته کړی. د خاګل یارمن په خبره غیر قانوني سوداګریز توکي لکه صحي دواګانې په ورځني ډول ایران او ترکمنستان لارو هرات ته وارديږي چې دغه چارې په هرات کې یو شمیر فابریکې زیانمنې کړي. که څه هم ښاغلی یارمن په دې اړه دقیق شمیر نه ورکوي، خو وایي چې په ورځني ډول سوداګریستو کې په غیر قانوني توګه زیات هرات ته وارديږي. د افغانستان د جلغوزو تولیدات 80% له پکتیا ولایت څخه کیږي. د کرنې او مالداری وزارت په پکتیا کې هر کال 4000 میټریک ټونه جلغوزه تولیدېږي. د دې وزارت وین اکبر رسمي ازادي راډیو ته وویل د جلغوزو د ښه بازار پیدا کولو لپاره افغان حکومت په ځانګړي توګه اړوند ادارو پوره پام نکړي چې په لکه به د افغانستان او ایزیت شي. د رستمي په خبره د جلغوزو د قاچاق په اړه افغان حکومت په ځانګړي توګه کرنې وزارت یو مشخصه کړنلاره جوړه کړي چې لمخې به د دې وچ میوې د قاچاق مخه په کلکه ونیول شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په لاندې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته افغاني 25 پوله یو یورو شپږتی افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اویا پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر هندي روپۍ یولس سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه او نه نوي افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم د ترکیې په لور ټاکل شوې ده چې د امریکا یو جګپوړی پلاوی د سوریې په شمال کې د ترک ځواکونو د یرغل په اړه د ترکیې له مشرانو سره وویني. په دې موضوع د خبرو لپاره عصمت څاروان سټوډیو ته راغلی دی. څاروان صاحب، لومړی راته دا ووایي چې د ترکیې په اړه د امریکا د ولسمشر په تازه څرګندونو کې څه دي؟
لکه څنګه چې ان صاحب تاسو وویل، د امریکا یو جګپوړی پلاوی ترکیې ته په لاره دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي یرغل ودروي، او په دې سیمه کې چې له یوې اونۍ څه باندې یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده اوربن ټینګ کړي. تاسو د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو پوښتنه وکړه. پرون ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې سیمې د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. ټرمپ دغه راز د خبرو د ناکامېدو په صورت کې انقرې ته خبرداری ورکړ چې سخت بندیزونه به پرې ولګوي. ټرمپ چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا له ولسمشر سیرجو ماتری لا سره په یو خبری غونډه کې خبري کولې. له دې سیمې د شاوخوا زرو امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او زیات یې کړه چې له ترکیې سره په دغه کړکیچ کې روسیا له سوریې سره مرسته کوي او دمشق هم له کورد وسلوالو سره، نو متحده ایالات ورسره کومه ستونزه نه لري. دا د دې خبره وه، د دې خبرې سره اورو. دی وایي سوریا او ترکیه شایي جګړه وکړي. سوریا د کوردانو ملګری ده. کوردان ډېر ښه خوندي دي. پر دې سربېره دوی پوهېږي چې څرنګه جګړه وکړي. په هر صورت دوی یعنی کوردان پرښتې نه دي، خو له موږ سره ول دوی پرښتې نه دي.
دا راته ووایي چې آیا له دې سره ښاغلی ټرمپ هیله لري چې د خبرو له لارې به ترکیه وهڅولی شي چې د سوریې په شمال کې جګړه ودروي؟
هو، ولسمشر ټرمپ وویل په دې باور لري چې په ترکیه کې د ده د مرستیال مایک پینس او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو لیدنې کتنې به بریالۍ وي. دغه پلاوی به هڅه وکړي چې ترکیه د سوریې په شمال کې هغه پوځي یرغل چې له پیله یې یوه اونۍ وزي ودروي. ټرمپ وویل که د ترکیې له چارواکو سره خبرې ناکامه شي، پر ترکیې به بندیزونه ولګوي، ګمرکي تعرفې به پرې نورې هم لوړې کړي او ځینې نور اقدامات به وکړي چې نتیجه به یې د ترکیې لپاره ناوړې وي. په تېره بیا اقتصاد به ویجاړ شي.
ترکیه د سوریې پر شمال د یرغل په اړه څه ویلي؟
انقره وایي د دې پوځي یرغل هدف دا دی چې سیمه له کورد وسلوالو پاک او یوه خوندي سیمه رامنځته شي چې سوري کډوال پکې بیرته ځای پر ځای شي. خو حقیقت دا دی چې ترکیه ویره لري چې که دلته د کوردانو یو خپلواک حکومت جوړ شي، نو دوی هم کوردان لري، پی کی کی ډله چې له کلونو راهیسې هلته د بیلتون غوښتنې لپاره جګړه کوي. نو دوی وایي چې دا به د ترکیې په کوردانو یا کورد میشتو سیمو اغیز وکړي او ترکیه به یا د ترکیې ځمکنۍ بشپړتیا به له خطر سره مخامخ شي.
ډېره زیاته مننه کوو. عصمت څاروان و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه وروستیو څرګندونو یې خبر کړو چې د سوریې په شمال کې د ترک ځواکونو د یرغل په اړه د ترکیې د مشرانو سره د لیدنې په اړه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو په سرحد د دیوال بیارغونې ته ځانګړې کړي. په دې پیسو کې هغه لسګونه میلیونه ډالر هم شامل دي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه د دې دیوال رغونې ته ورکړل شوي دي. احمد تکل را سره په سټوډیو کې دی. په دې اړه نور تفصیل تکل صاحب له تاسو
مننه کوم. هم صاحب، ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې پر وړاندې اعتراض کړی چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د پینټاګون څه باندې 200 میلیون ډالر یې له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو بودیجې ته انتقال کړي. د دې دیوال د رغونې ژمنه ښاغلي ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال کړې وه. مخکښو ډیموکراتانو دفاع وزیر مارک اسپر ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د دې پریکړې لیک له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې له بودیجې څخه هم 129 میلیون ډالر ایستل شوی دی. په لیک کې راغلی دی چې دفاع وزارت دې ته اړ ایستل شوی دی چې له دوو انتخابونو څخه یو غوره کړي، یا به دا پیسې په افغانستان کې د هیروینو د تولید د مخنیوي لپاره د پوځي اقداماتو د ګړندي کولو لپاره لګول کیږي، او یا به د هغه دیوال د رغونې لپاره د اضافي بودیجې لپاره ځانګړي کیږي چې د امریکا خلکو یې هیڅ راز ملاتړ نه دی کړی. د دې هڅو مشري ډیموکرات سناتوران دک دوربین، پاتریک لیاهی او چک شومر کوي. دوی وایي چې د افغانستان مخدر مواد د طالبانو د عوایدو مهمه سرچینه ده، او له پنټاګون څخه غواړي چې خپلې هڅې لا زیاتې کړي څو طالبان له دې حیاتي سرچینې بې برخې شي، او له دې سره په افغانستان کې دننه او بهر د هیروینو د کارولو امکان راکم شي. ټرمپ د مکسیکو د دیوال د رغونې لپاره د پنټاګون له بودیجې څخه تر دې دمه څه باندې شپږ میلیارد ډالر راګرځولی دی. د مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونه د کانګرس د ډیموکراتانو او ټرمپ ترمنځ هر کال د بودیجې په اړه په بحثونو کې د لانجې یو مهم علت وي. د مثال په توګه ټرمپ په تیر ژمي کې د دې دیوال د رغونې لپاره د څه کم 1.5 میلیارد ډالر بودیجې د خبرو له ناکامۍ وروسته د بیړني حالت یو فرمان ورکړ، او له دې سره یې دا فرصت ترلاسه کړ چې د پوځ د رغونې له حساب څخه د دې رقم 3 چنده د دیوال رغونې ته ځانګړي کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. احمد تکلو چې ترې وام اوریدل د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونې ته ځانګړي کړي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پولیو د واکسین 15 ورځنی کمپاین په نام نسیمو کې هم پلی کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وایي د کمپاین په دې دور کې به د هیواد په 2 ولایتونو کې 8 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته وي واکسین شي. خان محمد سیند په اړه له نور تفصیل سره.
د پولیو د ختمولو سراسري کمپاین چې د عامې روغتیا د وزارت لخوا د میزان په 2 ویشتمه پیل شوه، د همدې میاشتې تر 6 ویشتمه به دوام وکړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي د پولیو د کمپاین د پلي کولو په دې دوره کې به 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو لږ دي واکسین شي. د دوی په خبره د واکسین دغه کمپاین به د سمنګان او پنجشیر له ولایتونو پرته نور په ټول هیواد کې پلی شي. د دغه وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤل هدایت الله ستانکزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیو واکسین په هغه نامنو سیمو کې چې پخوا پکې نو پلی شوی هم پلی کیږي. د ښاغلي ستانکزی په خبره د پولیو واکسین به په نامنو سیمو کې کور په کور او په نامنو سیمو کې په تیره د هلمند، کندهار او اروزګان په ولایتونو کې به د روغتیایي مرکزونو له لارې پلی شي.
په هغه ځایونو کې چې امنیت پکې دی د کور په کور په بڼه پلی کیږي، او د هیواد په جنوبي سیمو لکه هلمند، اروزګان او کندهار ولایتونو کې به د کلینیکونو له لارې پلی شي.
د ده په خبره خلک د دغه واکسین له پلي کولو سره مرسته کوي، او دا ځل روان کمپاین په هیڅ یوه سیمه کې له ستونزو سره مخ شوی نه دی. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤلین وایي د پولیو د واکسین له پلي کولو سره د وسلوالو مخالفینو له مخالفتونو له امله په هیواد کې د پولیو مثبتې پیښې 10 ته رسیدلې چې وروستۍ پیښه 13 اونۍ د ننګرهار ولایت د خوږیانیو په ولسوالۍ کې ثبته شوه. بیا هم ستانکزه
روسي
پیخه په ننګرهار ولایت کې سب شوې ده. د ولسو پیخو له جملې نه یې 15 په اروزګان ولایت کې دي. دلیل یې په هغه ولایت کې پراخه ناامني ده. همدارنګه وسلوالو مخالفینو په 13 میاشتو کې د پولیو د واکسین په پلي کولو بندیزونه لګولې دي.
ورته وخت کې د هلمند ولایت مسؤلین وایي د پولیو د واکسین کمپاین د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دی پیل شوی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې به هم ډیر ژر پیل شي. د هلمند د والی ویان عمر زواک وایي
کوم سیمه چې د دولت تر پوښښ لاندې دي پیل شوی چې اوس هم دوام لري، او کوم سیمه چې د طالبانو په لاس کې دي پیل شوی نه دی.
په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې لیدل شوي. د یادولو ده چې دا پیښې د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې له پاکستان سره نږدې پرتې دي ثبت شوي دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
وروسته له هغې چې افغان حکومت ته جلغوزیو د صادرولو لپاره لارې چارې برابرې کړي، په افغانستان کې د جلغوزیو قیمتونه لوړ شوي، خو دلته غرونه او ځنګلونه کم دي او د خلکو ترمنځ د جلغوزیو لوړ قیمت د جلغوزیو پر سر شخړې راپورته کړي. د ځینو قومونو او ډلو ترمنځ دغه جنجالونه په هغه سیمو کې رامنځته شوي چې د جلغوزیو ونې پکې دي. پکتیا، پکتیکا او خوست له دې ولایتونو نه دي چې ډېر جلغوزي پکې کېږي. زموږ خبریال احسان آرین په اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول خوست، پکتیا او پکتیکا کې د قبیلو او کورنیو ترمنځ په جلغوزیو لرونکو ځمکو او غرونو د ملکیت په سر جنجالونه وروسته له هغه ډېر شوي چې تیر کال د جلغوزیو قیمت په بېساري ډول پورته شو. د پکتیا په ځاځیاریوب بولسوالۍ کې د خیر مینې او زرخیلو کلیو ترمنځ او د خوست په دوامند بولسوالۍ کې د دوو قبیلو ترمنځ شخړې هغه تازه پېښې دي چې په ځینو کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. په پکتیا کې د زازی آریو بولسوالۍ اوسیدونکی سید جمال الدین صفخیل او په خوست کې د شمال دوه مند بولسوالۍ اوسیدونکی محمد داود صدخیل ازادي رادیو ته وویل:
پکتیا، پکتیکا او خوست کې د قومونو ترمنځ د جلغوزیو په سر ډېرې جګړې رامنځته شولې چې بدبختانه ځاني او مالي تلفات لري. موږ د حکومت نه جدي غوښتنه دغه ده چې د جګړو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
جلغوزیو ریټ کېږي یا ټیټېږي، د جنجالونه اکثره په دې پورې تړلي نه دي. په یغرې منطقې کې خلک یو کال بل کال هلته خپل حاصل اخلي، کله کله د خپله پوله خپله بریدز نه خطو شي، چې نه خطو شي بیا جنجالونه رامنځته کېږي. داسې جنجالونه وي چې کله کله لفظي شخړې وي، کله کله داسې وي چې په مارک ژبله هم بدل شي.
د خوست ولایت اړوند د شمال دوه مند ولسوالۍ اوسیدونکی ګلنور خان زدرن بیا په دې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ جلغوزیو په سر د رامنځته شوې شخړې په اړه وایي:
تقریبا یو لس ورځې مخکې د دوو قومونو ترمنځ، یو کوم د سپیر ولسوالۍ بل د دوه مند ولسوالۍ ترمنځ، چې کومه نښه ترمنځ ته سوه، یو ځوان پکې مړ شو او یو دوه کسان پکې ټپیان شو.
د پکتیا امنیه قومندانې وایي له ټولو هغو خواوو سره به قانوني او جدي چلند کېږي چې د ځمکو او غرونو په سر له وسلو کار اخلي او یو بل ته مورچې نیسي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم ازادي رادیو ته وویل:
دا د پولیسو وظیفه ده چې څوک غیر قانوني کار ترسره کوي هغه به سمدلاسه د قانون منګول ته سپارل کېږي. موږ په دغه اړه باندې جدي کارونه کړي دي او په دغه برخه کې موږ ډېر جدي تر څو قانون په ټولو باندې یو ډول تطبیق شي.
په پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ځمکو او غرونو په سر جنجالونه اوسنی نه دي، خو په اوس وخت کې د جلغوزیو په سر د کورنیو او ډلو ترمنځ د جنګونو زیاتېدل هغه اندېښنه ده چې د دې سیمو له یو شمېر اوسیدونکو سره شته. وایي که جدي پاملرنه ورته ونه شي دا ډول احتمالي پېښې او مرګ ژوبلې به زیاتې شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو لا پیغامونو
کومه دل من د والي صاحب جناب والي صاحب ته د پښتنه د غریش مصالې څخه څنګه سوال دی چې د کډې سره بد سره غلې دی په دانه یو لېمو ته ودی د برخ نه ودی لکه چې خلک وایي دا بدل نه دی د ته په دې کې روپیا خپل کې دی دا برخ لري لاس دې کې دا برخ طاقت نه لري ګرته بس کې دی دا کله معلومه سره چې وڅ بس پر زړه لې نه ترې لري دې ته ونه ودی لکه یو کار کې چې دا برخ لې نه جوړ سوي دې کار خلاص شوی.
د غرات ولایت څخه زغیر تمجر وزر ډیر خراب ده. دا ومه چې لیست کومه کې نه دور سره کړی او دا تیم باندې بند کړی چې خپل وطن ته دی کریم نه لري او د تن ورتناشته هیڅ شی نه دی. از نو زغ دې مقام پر څه چې وسره
غیر
د کوز ګرنا دا خبر کوم چې زمونږ په دې وزبین کې ډېر سیلابونه راغلل د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ. زمونږ د دولت نه دا خواهش ته برای چې د دغه تمپه لمنه وکړي او د دغې په حساب باندې د مظلوم قوم سره مرسته کومک وکړي او سړکونه هم خراب وو. مونږ بینن چې په دې سر کمره کې د دوه خلونه پورته دا سړکونه مونږ جوړ کړو. دولت باید چې زمونږ سړکونه جوړ کړي او انکشاف دې هات باندې کبار شي باندې مونږ خواهش کوو د دغو پرمندګۍ باندې دا خبره کومه چې باید چې مونږ سره دولت دغه هغو ډېر حوصلات دا شیان خراب کړل. د هغه ازادۍ راځو نه مونږ دغه خواهش